السلام علیکم د مخم شپک بچی دی د ازادي رادیو د مخمنه خبری مجله ز رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې نیم سات کې دا اوري چې د ننګرهار په خوګانو کې د داعش وسلوال پر شا تمبول شوی او د روزګان په چوراو چارچینې ولسوالیو کې جګړه دوام لري. آزادی رادیو په اف ایم سل اشاریه پنځه څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدلای شي. د دې خبری مجلې د ریپورټونو له جزئیاتو مخکې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
ناټو وایي د جمعې په ورځ ناوخته په لوګر ولایت کې د یوې هلیکوپټرې د لویدو په پیښه کې امریکایي سرتیری وژل شوی او شپږ نور د هلیکوپټرې عملیات ټپیان شوي دي. د کونړ مرستیال والی په پیښور کې نامعلومه وسلوالو تښتولی دی او د هسپانیا مرکزي حکومت کاتالونیا تر مستقیم کنټرول لاندې راوسته او د دې سیمې بلتون غوښتونکي حکومت یې له واکه لرې کړ. بشپړ خبرونه واوري. د جمعې په ورځ ناوخته په لوګر ولایت کې د ناټو د یوې هلیکوپټرې د لویدو په پیښه کې امریکایي سرتیری وژل شوی او د هلیکوپټرې شپږ تنه عمله ټپیان دي. دا خبره په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ ماموریت په یوې خبره پاڼه کې کړي. د ناټو په خبره پاڼه کې ویل شوی چې پیښه د دښمن د برید په نتیجه کې نه ده رامنځته شوې. خو دا چې دا هلیکوپټره ولې لویدلې ناټو وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د ناټو مطبوعاتي دفتر په خبر شوی بیان کې راغلی چې د هلیکوپټرې د لویدو سیمه خوندي او ټپي سرتیری تر درملنې لاندې دي. تر دې مخکې د لوګر ځایي چارواکو ازادي رډیو ته ویلي وو چې د لوګر په خروار ولسوالۍ کې و هلیکوپټرې بیړنې ناسته کړې. دوی هغه مهال د یو افغان سرتیری د ټپ کېدو خبره کړې وه. طالب بیان زبی الله مجاهد دا کړی چې د ناټو د هلیکوپټر دوی نسکور کړی او په کې سپاره ټول سرتیری وژلي خو ناټو افغان چارواکو دا ادعا رد کړې ده. دا کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی په پیښور کې نامعلومه وسلوال لو تختولې. دا د ولایتي وی حکومتي سرچینې نن د نوم نه خودلو په شرط ازادي رډیو ته ویل چې دغه پیښه یو 13 ورځې رامنځته شوې او په وینا یې چې مرستیال والی د درملنې لپاره پیښور ته تللی وو. د یادونه وړ ده چې قاضی محمد نبی احمدی د کونړ د قاضی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب فعال غړی ویل کېږي مرستیال والی د پیښور خار په ډبګرۍ کې تختول شوی دی. نن په هرات ولایت کې د استیناف محکمې وټنه د څلور تنو د تختولې په تور په اوږدمهالي حبس محکوم کړ. د هرات د محکمې له دې ډلې څلور تنه په شل کال بند محکوم کړل. دوه کسان نور په 15 کال بند او یو بل تنه د کافي شواهدو د نشټوالي له کبله بې ګناه وبل. دا سړي تختون کې په 1995 کال کې د هرات ملي امنیت ریاست د تختون په تور نیولې و. تر دې مخکې د هرات ابتدایي او استیناف محکمو د ولایتي شورا یو غړی په تختون او قتل کې د لاس لرلو په تور پیدام محکوم کړو. د هسپانیا مرکزی حکومت کاتالونیا تر مستقیم کنټرول لاندې راوسته او د دې سیمې بلتون غوښتونکي حکومت یې له واکه لرې کړ. دا اقدامات له هغې څو ساعته وروسته وشول چې د کاتالونیا سیمه ییز پارلمان پرون خپلواکي اعلان کړه. د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی چې اوس به د کاتالونیا د سیمه ییز مشر کارلس یوچ دیمونت پر ځای د شمال ختیځ د دې سیمې په اړه پریکړه کوي د دې سیمې پارلمان منحل اعلان کړ. راخوی د ډسمبر په 20 نیټه د نوو سیمه ییزو انتخاباتو د ترسره کېدو پریکړه کړې. صدر اعظم راخوی پرون په ماډریډ کې وویل
لیس انفورمو کې هوی ای دیسولټو ال پارلمان
دی وینن ما د کاتالونیا پارلمان منحل کړو. په دې سیمه کې د دسمبر په 20 نیټه د نوو سیمه ییزو انتخاباتو د ترسره کېدو تابع وکړه. پروند د کاتالونیا مشر چانسلر لوچ مشروعیت تراستون شو د انتخاباتو د ترسره کېدو وخت نه وکړي. د هغه سړي شي د کاتالونیا اکثریت خلک غواړي خو هغه نه غوښتل دا کار وکړي. نو هسپانیا حکومت به د اقدامات وکړي چې قانونیت په سیمه کې بیرته اعاده شي. د مادرید د اقدامات د هسپانیا د اساسي قانون د 155 ماده پر بنسټ دي چې حکومت ته د بغاوت کوونکو سیمو پر ضد اقدامات اجازه ورکړي. د کاتالونیا لوا کلری شوی مشر پوچ ډیمونت د خپلواکۍ اعلان وروسته د مادرید د اقداماتو پر ضد د ډیموکراټیک مخالفت غږ کړي. نوی خبر شوی اسناد خی په داسې حال کې چې د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی په 1913 میلادي کال کې د امریکا د وخت ولسمشر جان اف کینیډي په قتل کې د پخواني شوروي د احتمالي خلتیا په اړه څېړنې کولې. شوروي په دې قتل کې خپل په امریکا کې خی اړخې ډلې او د کینیډي خپل مرستیال د لاس لرلو په شک تورنول په غلي کې چې په 1968 شپېته کال کې د اف بی آی د هغه وخت مشر جی ایډګار هوار د ولسمشر یو یاور تاسولې د پوخانی شوروي د کی جی بی غیدا په کې اده شوی چې وایي دوی معلومات لري چې لندن بی جانسون چې د کینیډي تر قتل وروسته ولسمشر شو لا دی وجنې سره تړاو لري. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس شمالي کوریا ته د اټومي وسلو د هر ډول کارونې په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداري ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې پیونګ یانګ د توغندیو او اټومي ازموینو پر سر کړکې چې زیات شوې. ماتیس چې سویل ته د کلنوي دفاعي خبرو لپاره تللې پرونی وویل
Make no mistake, any attack on the United States or our allies.
دا وایي تر وطن باید ونه شي پر امریکا او زموږ پر متحدانو د هر ډول بریټ سخت دفاع وکړو. نو موږ زیات کړه د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو هر ډول کارونه به د لوی پوځي عکس العمل سره مخ شي. د امریکا د دفاع وزیر ول د شمالي کوریا د کړکیش د هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه دي چې امریکا ترجیح ورکوي خو ټینګار وکړ زموږ ډیپلوماټان هغه مهال موثر دي چې باوري پوځي ځواک یې تر شا اوسي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول اجمل ان څخه ووریدل. ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وایي قومي پاتسون په خوګانو کې د داعش ډلې تماته ورکړی ده.
د ولس خلکو او قومي خلکو په باندې جنگ شروع کړلو سپول د داعش د وجود نه پاتول.
اخو بیا د روزګان په چوره او چارچینو ولسوالۍ کې د افغانمنتی ځواکونو طالبانو ترمن سخته جګړه دوام لري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي په سعودي عربستان کې اصلاحات او د منځلاري اسلام تطبیقول به د افغانستان پر روانو حالاتو مثبت اغیز ولري.
کچیر ته دې دغه نظر سي دغه عملی سي د ما فکر باندې په افغانستان باندې به دغه تاثیر ډیر ښه وي.
په هیواد کې د تقلبي بې کیفیته او قاچاق شو درملو د راټولولو د کمپاین په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري او د روسیې پر یو شمیر پوځي او استخباراتي شرکتونو د امریکا د نوي بندیزونو موضوع هم تعقیبو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر وبچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینی استازي وایي د دې ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ ډېری برخه د حکومت لمرستې پرته د قومي پاتسون د غړو لخوا له داعش ډلې څخه پاکې شوې دي. په ورته وخت کې د یادې جرګې ځینی نور غړي په مجموع کې د داعش ډلې پرمختګونو اندېښنه ښیي او پر وړاندې د حکومت پر عملیاتو ټینګار کوي. د دفاع وزارت بیا وایي خلک د ملي اردو ملاتړ دي او هڅه روانه ده چې شته ستونزې هوارې شي. خان محمد سین په رپورټ برابر کړی.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینی استازي وایي چې په افغانستان کې د داعش پروژه ناکامه ده او هر څوک چې غواړي د دغه ډلې ملاتړ وکړي هدف ته به ونه رسیږي. د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل تیر شپه د خوګیانۍ ولسوالۍ اوسیدونکي له داعش سره جنګېدلي او د دغې ولسوالۍ ډېرې سیمې ترې پاکې کړې دي.
نن شپې ناوخته هغه منطقې چې داعش نیولې وې په خوګیانو کې د ولس خلکو او قومي خلکو په باندې جنگ شروع کړلو سپول د داعش د وجود نه پاک شول. البته د حکومت د همکارۍ سره نه د ولس په قوت سره.
ښاغلی قدیر وویل هسې روانې دي چې داعش په بشپړه توګه له سیمې وویستل شي. په ورته وخت کې د جرګې ځینو نورو غړو پر حکومت غږ وکړ چې د داعش او نورو مخالفو وسلوالو ډلو پر ضد دی هسې جدي کړي. کوبرا مصطفوي او نظیفه زکی وویل
زمونږ په هیواد کې امنیت په لومړیتوبونو کې دی. داعش د افغانستان زړه یعنی کابل ته نږدې شوی دی. د ژمي فصل نږدې دی او د دفاع وزارت باید د مخالفینو پر ځایونو عملیات وکړي چې له دغه ځایه نور ولایتونه ونه ګواښل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې غړي په هیواد کې د داعش پر شتون اندېښنې ښیي، بلکې پخوا تر دې هم په خپلو ولایتونو کې د دغه ډلې پر فعالیتونو حکومت ته خبرداری ورکړی دی. مخکې له دې ویل شوي چې د داعش ډله پر ننګرهار ولایت سربیره په زابل، غزنی، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې هم فعاله شوې ده. دغه ډلې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو مسؤلیت منلی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش وای د داعش د ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې روانې دي.
په خوږیانی کې خوشبختانه سي خپل خلکو هلته خپل حالې زلې جاري ساتلې او مونږ د دوی په حمایت کې خپل پرسونونه تطبیقو او خلک ترینه ډیر خوښ دی. په هر هغه ځای کې سي خلک تر تهدید لاندې مونږ خپل حمایت په ډیر ښه توګه پلان او تطبیقو.
اغلی رادمنش وویل اوس په چپرهار په چیر آګام او اچین ولسوالیو کې د دوی ځواکونه د خلکو په مرسته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې کوي. د رادمنش په خبره دم ګړی په ټول هیواد کې د داعش او نور وسلوالو ډلو د بشپړ ځپلو لپاره عملیات پیل شوي او روان به وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین پر راپور کې مو واوریدل چې په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي د دې ولایت د خوږیانو د ولسوالۍ ډېرې برخې د حکومت له مرستې پرته د قومي پاڅون د غړو لخوا له داعش ډلې څخه پاکې شوي دي. که په خوږیانو کې داعش پر شا تمبول شوی دی، هخوا بیا د افغانستان په روزګان ولایت کې په چوره او چارچینو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړو بیا هم زور اخیستی دی. د روزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت چوره او چارچینو له ولسوالیو څخه یې د وسلوالو طالبانو ځینې ډلې پر شا کړي او لسګونه وسلوال پکې مړه شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو له خبریال شریف الله شرافت اورو.
د ورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چوره او چارچینو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او یادې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاصې کړې دي. له سیمې رپورټونه ښیي چې درې ورځې مخکې وسلوالو طالبانو پر یادو ولسوالیو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال یې دغه ولسوالۍ محاصره کړې او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته یې په کښه کې مرګ ژوبله واړول، چې وروسته له دوو ورځو له مرکزه یادو ولسوالۍ ته د هوا له لارې سرتیری ورغله او هلته یې د میشتو افغان سرتیرو ملا وتړل او د وسلوالو طالبانو په ځپلو یې شروع وکړه چې لا اوس هم په بوخ دي. د ارزګان ولایت د امنیت قمندانۍ مرستیال شفیق الله طاهری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د افغان پوځ هوایي او ځمکني عملیات روان دي. نوموړي وایي چې د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي.
چارچنو ولسوالی او د چوری ولسوالی خو دا دشمن تاروکات شته دی، ډیر وخت نشته دی او هغه د مواصلاتي لارې هم ډیر وخت نه کیږي شان دی. نو داسې معاصره نه دی چې مثال دولتي حکومتونو ته سزارا پکښې ورسېږي او د چارچنو وضعیت خو فعلا وضعیت ښه دی. دشمن تلفات ډېر دي خو دغه دقیق عمارې ولاکه ماته معلوم دي خو ډېر زیات تلفات لید تاروج کړو او زموږ سربازان مې دوه نفر خوشي وو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وو چې د دغه ولایت چارچینو ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو د خپلمنځي اختلافاتو له کبله د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه. چارچینی ولسوالۍ یو د ارزګان د ناامنه ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې د تېرو 15 کلونو راهیسې لاره له مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ وسلوالو طالبانو تړلې ده او زیاتره وخت د درنو جګړو شاهده وي. له دې سره د ارزګان ولایت د چوری ولسوالۍ امنیه قمندان اسدالله وایي چې دغلته لا هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي چې تېره شپه یې هم ورسره جګړه کړې چې پر مهال یې 12 تنه وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال 4 ملي پولیس هم ټپیان شوي دي. هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ لا هم د دې تر محاصرې لاندې دي او دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شا تمبولي او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل بریدونه کم کړي او په ولسوالیو کې زیات کړي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غغله ازادي راډیو اوریده. افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وای په سعودي عربستان کې اصلاحات او منځلارې اسلام به د افغانستان پر روانو حالاتو مثبت اغیز ولري. دوی وای په افغانستان کې ځینې افراطي وسلوالې ډلې د خپلو اهدافو لپاره له اسلام نه ناسم تعبیر لري. د سعودي عربستان شاهزاده محمد بن سلمان هڅه پیل کړې ده چې دغه هیواد یو ځل بیا معتدل اسلام ته راوګرځوي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان پر رپورٹ کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د افغان حکومت وسلوال مخالفان په سعودي عربستان کې له ځینو کړیو مالی مرستې ترلاسه کوي. دوی وای د سعودي عربستان چارواکي د خپلو اهدافو لپاره د افغان حکومت له ځینو مخالف وسلوالو ډلو په پټه ملاتړ کوي او ښې اړیکې ورسره لري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادرخان کټوازی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سعودي عربستان کې هر ډول اصلاحات کولای سي د افغانستان په روان وضعیت مثبت اغیز ولري.
موږ تاسو پیږی چې په سعودي عربستان کې داسې کړی شته له طالبانو سره اقتصادي مرستې کوي، د طالبانو ملاتړ کوي، نو که چېرته دوی دغه نظر شي ده دغه عملي شي د ما په فکر باندې په افغانستان باندې به د دغه تاثیر ډېر ښه وي. هغه خلک به چې د سعودي سره نږدې اړیکې لري، البته د طالبانو، هغه به هم دې ته واستول شي چې دوی منځلاریتوب ته یا خبرو اترو ته یا لدای پراتیا ته لاس واخلي.
د سعودي شهزاده محمد بن سلمان په دې وروستیو کې هڅې پیل کړې چې په سعودي عربستان کې منځلار اسلام پلی کړي. د سعودي حکومت د نبوي احادیثو د اصلاح لپاره یو کمیټه ګمارلې. د سعودي د چارواکو په وینا د اقدامې د دې لپاره کړی چې له احادیثو د ناسم تعبیر ستونزه حل سي. د غشان د دغه هیواد پادشاه سلمان بن عبدالعزیز ښځو ته د موټر چلولو اجازه هم ورکړې ده. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د عربستان شاهي کورنۍ د خپلو اهدافو د خوندیتوب لپاره په نړۍ په ځانګړي ډول په منځني ختیځ او د افغانستان په ګډون په جنوبي اسیا کې سیاسي لاسوهنې کړې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وای سعودي عربستان د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي سره سم د ځان سمون په هدف هڅې پیل کړي او یاد اصلاحات هم د دغې لړۍ یوه برخه ده. ښاغلی خادم وای یاد اصلاحات به په هغو کسانو چې اسلامي په افغانستان کې سم کارولی ښه اغیز ولري.
زه باور لرم چې که چېرته دغسې یو څه رامنځته شي په افغانستان کې تشدد پیدا کېدلی شي او هغه کسان چې اسلام یې په افغانستان کې ناسم کارولی دی او جنګ جګړې د حل یوازینۍ لار ګڼي پر هغوی په ځان باندې تاثیر غورځولی شي اصول رامنځته کېدلی شي.
د ولسی جرګې بلغړی سالم محمد صالح وای اسلام په خپل ذات کې یو بشپړ دین دی، څوک ورکې اصلاحات نشي راوستلی. ښاغلی صالح زیاتوي له بده مرغه د افغانستان په ګډون په ډېرو هېوادونو کې له اسلام ناوړه تعبیر کېږي او هر څوک یې د خپلو اهداف لپاره تفسیر او کاروي. نوموړی وای له اسلام نه سم تعبیر او برداشت د افغانستان په ګډون د ټولو اسلامي هیوادونو د ستونزو له حل او د جګړو له ختمېدو سره مرسته کوي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 7.5 صفه په کابل لوی خارونه کې په صفه ډول ووري او په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د افغانستان د درملو او روغتي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وایي په ټول هیواد کې د تقلبي بې کیفیته او قاچاق شویو درملو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې ادارې عمومي رئیس نورشاه کامال وایي د درملو جوړولو د هغو شرکتونو فعالیتونه ځنډولې چې د بهرنیو کمپنیو مارکونه پرې وهل کیږي. د نوموړي ادارې مسؤلان د شان ټینګار کوي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د درملو جوړولو د ټولو ناراجستر شویو فعالیتونو مخه ونیول شي. جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د درمل او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای د بې کیفیته او قاچاق شویو درملو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی. د دغې ادارې مسؤلین وای د هغو درملتونونو په نښه کول چې په بې کیفیته درملو د معتبرو کمپنیو نښانونه لګوي په دغه کمپاین کې شامل دي. د دغې ادارې عمومي رئیس نورشاه کمال د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل یو شمېر هغه درملتونونه او شرکتونو ته چې له جواز پرته فعالیتونه لري یو میاشت وخت ورکول کیږي چې خپل اسناد دغه ادارې ته وړاندې کړي. کننو په خبره یې مسولین او مالکان به یې څارنوالۍ ته معرفي سي. هغه کمپنۍ چې بې کیفیته درمل واردوي او هغه بهرنۍ کمپنۍ چې په غیر قانوني ډول فعالیتونه لري پر وړاندې به یې جدي اقدامات وسي او د 1200 کمپاین په ترڅ کې درمل راټولیږي. زموږ لوی ستونزه د درملو قاچاق دی. انشاءالله قاچاق به کنټرول او دغه ستونزه به له منځه یوړل سي. د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وایي دغه کمپاین د شنبې په ورځ له کابله پیل او تر 1200 به په ټول افغانستان کې دوام پیدا کړي. د درملو مناسبه بیه، موثریت، کیفیت، خوندیتوب او له قاچاق نه مخنیوی او دغه شان د درملو جوړولو شرکتونو چلنه د دغه کمپاین اصلي هدفونه دي. د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای د با کیفیت درملو د واردولو په هدف په هیواد کې د دننه د درمل جوړولو کارخانو چلنه له بهرنیو شرکتونو سره په همغږي هم د دغو کمپنیو برخه ده چې په یو میاشت کې به عملی سي. دغه شان په څلورو زونونو کې د درملو د تولید د معیاري کارخانو جوړول هم په دغه کمپاین کې شامل دي. دغې ادارې په تیرو څو ورځو کې د 811 هغه شرکتونو کارونه ځنډولي چې په غیر قانوني توګه یې فعالیتونه درلودل او دغه شانې د 114 هغو درمل جوړولو شرکتونو فعالیتونه درولي چې په افغانستان کې ثبت نه وو. دا مهال د درملو واردولو او صادرولو ځینې کمپنۍ د بې کیفیتو درملو تولید د غیر قانوني شرکتونو فعالیتونه او دغه شان د بهرنیو کمپنیو په نښان د تقلبي درملو تولید د خپلو تولیداتو پر وړاندې ستر خنډونه بولي. د درمل واردولو د یو سوداګریز خصوصي شرکت رئیس احمد سعید شمس په دې اړه وایي:
پر دا ډېر ښه پروګرام دی، موږ دا تشویقو، په کار ده چې دا وختي هم سوی وای او دا داسې یو کار دی چې په دې کې هم د دولت عواید متضرر دي او هم په دې کې ملت متضرر دي، هم خصوصي سکتور متضرر دي. موږ امیدوار یو چې ژرترین فرصت سره ادارې تنظیمي د دې باندې عملی اقدام وکړي او د دې د مخنیوي لپاره خپل اجراءات ترسره کړي.
له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا عالي شورا ویلي وو چې د روغتیا د سکتور پر وړاندې لوی ستونزه د بې کیفیتو درملو تولید، واردول او د غیر معیاري او بې کیفیتو خدماتو وړاندې کول دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د انتخاباتو څخه د څاري او شمیر بنسټونه وایي د اولمپیک ملي کمیټې ټاکنې باید د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې وشي. اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې د ملي او نړیوال اعتبار لپاره د انتخاباتو شفافیت ډیر مهم او اړین دی. په ورته وخت کې د دې کمیټې د نوي د رئیس ټاکلو لپاره ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان هم صادر کړی دی. په دې حال له واصل وساله ورو
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر د حکم تر صدرې وروسته له انتخاباتو نه د ساري او شمیر بنسټونه د دې کمیټې د ملي او نړیوال اعتبار لپاره په دغو ټاکنو کې د کورنیو نړیوالو سارونکو موجودیت مهم بولي. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس چنداد سپینغر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې د ټاکنو د شفافیت په برخه کې د نړیوال اولمپیک کمیټې د پلاوي تر څنګ په کار ده چې د سارنې یو کورنی میکانیزم هم رامنځته شي.
په دې خاطر چې د افغانستان د اولمپیک اداره هم ملي او هم نړیوال اعتبار ولري، ضرور دی چې دا انتخابات داسې ترسره شي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې هیئت هم باید موجود وي. ضرور دی چې یو داخلي څارنیز میکانیزم هم رامنځته شي. په ټول کال کې خو دغه انتخابات باید هغه ټولیز ګډون پکې موجود وسي تر څو هم ملي او هم بین المللي مشروعیت او اعتبار ترلاسه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د اولمپیک په ملي کمیټه کې موازي بنسټونه لغوه اعلان کړل او د نړیوال اولمپیک کمیټې تر نظر لاندې ټاکنو ته د زمینې برابرولو په هدف د یو پلاوي د ګمارلو حکم صادر کړ. د دغه حکم له مخې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنۍ دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوې، د اولمپیک ملي کمیټې ته دنده سپارل شوې چې په لنډ وخت کې د نړیوال آسیایي اولمپیک کمیټې له اصولو سره سم د نوي رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات وکړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د دوو رئیسانو ظاهر اخبار او محمود حنیف له خوا اداره کیږي چې دغې چارې افغان لوبغاړو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. ښاغلی حنیف شاوخوا 15 میاشتې وړاندې نه اعلان شوې ټاکنې ترسره کړې او ځان یې د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس په توګه اعلان کړ چې د ولسمشر د تازه حکم له مخې دغه ټاکنې بې اعتباره بلل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزش خبریالانو د سازمان مرستیال او د ورزش د برخې سرونکي سمیع الله پام وایي د دې لپاره چې د اولمپیک ټاکنې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. په کار ده چې دغه ټاکنې د یو بې پرې کمیسیون لخوا چې د نړیوالو آسیایي اولمپیک غړي هم پکې شامل وي ترسره شي.
په کار ده چې یو درېمګړی کمیسیون چې هغه کې د انتخاباتو کمیسیون همدارنګه د تربیتي بدني نمائندگان او همدارنګه د آی او سی او د آسیایي شورا استازي باید پکې وي ترڅو
افغانستان ورزشی حیثیت تلوی زیان رسولی او د هواری لپاره باید له هر ممکن لارې کار واخیستل شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د بندیزونو د نوي قانون له مخې پر لسګونو لویو روسي دفاعي او استخباراتي کمپنیو باندې بندیزونه ولګول. سوداګریز راکړې ورکړې ورسره محدودې کړي او د مسکو پر وړاندې فشارونه هم زیات کړي دي. نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
پر روسیه د نوې بندیزونو ضرب لجل وروسته له هغه وټاکل سو چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په اگست میاشت کې د قانون توشیح کړ. دغه قانون چې وړاندې د کانګرس لخوا په لوی اکثریت منل سوی و، د نورو مسایلو تر څنګ تر ډیره له دې کبله پر روسیه د فشارونو د ډیرولو لپاره زمینه برابروي چې د امریکا استخباراتي اداره دې نتیجې ته ورسېدل چې روسیه د امریکا د تیر کال ولسمشیزو انتخاباتو کې مداخله کړې ده. پر روسیه د نوې بندیزونو په لست کې په روسیه کې ځینې پیژندل سوي پوځي او صنعتي تاسیسات شامل دي چې ډیری یې دولتي دي. روزبورن اکسپورت چې د دې هیواد د وسلو یوه عمده صادرونکې کمپنۍ ده، المازانتی چې د توغندیو د تولید کارخانه ده، د روسیې تر ټولو لویه د کښتۍ جوړولو فابریکه او د وسلو د تولید کارخانه کلاشینکوف، او همدارس د سوخوی او توپولوف الوتکو د تولید فابریکې په دې نوې لیست کې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې دغه بندیزونه به په ټوله نړۍ کې د روسیې د پرمختللو وسلو پلورل محدود کړي، خو په عین وخت کې امریکایي چارواکي دا ردوي چې د دغو بندیزونو هدف دی په نړۍ کې د وسلو د پلورلو په برخه کې د روسیې د بازار مخه نیول وي. په دغه سیالۍ کې امریکا اوس هم مخکې ده. دغه چارواکي په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي، موږ یقینا له دې بندیز څخه د سیالۍ په ډګر کې د یوې وسیلې په توګه کار نه اخلو. د امریکا یو شمېر متحدینو په پام کې درلوده چې له روسیې څخه وسلې وپیري چې دا پلانونه به له دې بندیزونو سره اغیزمن سي. ترکیه او سعودي عربستان په دې وروستیو کې د روسیې د وسلو سیستم د پیرلو معاملې کړې وې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په کندهار کې له طبیعي بوټو جوړ شوی صابون چې اوس د افغانستان له مهمو تولیدي محصولاتو شمیرل کیږي تر نړیوالو بازارونو رسیدلی. دغه صابون چې له انارو او نورو میوو څخه جوړیږي د پوستکي لپاره ګټور ثابت شوی او اوس په امریکا او کاناډا کې ښه نوم او مارکیټ لري. صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
دا صابون له طبیعي موادو څخه جوړیږي او له کیمیاوي موادو څخه پکې کار نه اخیستل کیږي. د ارغن په نوم د صابون جوړولو دغه تولیدي فابریکا اوس و ډول خالص طبیعي صابون، کریم، باډي لوشن او د برښتانو روغن تولیدوي. د ارغن فابریکې مسول سید سرور رحماني وايي ټول تولیدات یې طبیعي دي او د خپلو تولیداتو د کیفیت لپاره له نباتي ګیاوو او کیمیاوي بوټو څخه کار اخلي. د شاغلي امانی په وینا تولیدات یې اکثره نړیوالو بازارونو په ځنګلې توګه امریکا، کاناډا او یو شمیر اروپایي مملکتونو ته ځي او ښه بازار لري.
کلومنی سر کې دا امریکا او کاناډا موږ لیږدوي چې تقریبا اته کاله مو یوازې هغه بهرني هیوادو ته دا ولیږدوي او دا څخه وروسته درې کاله یا څلور کاله کېږي چې موږ یوازې په افغانستان کې ځکه د تام تقاضا سره او خلک یې خوښوي.
په کندهار کې د صابون جوړولو په دې فابریکه کې لسکونو نارینه وو او ښځو ته د کار زمینه برابره سوې. د ارغن فابریکې کارکونکي وایي د خپلو توکو د تولید لپاره په طبیعت کې له پیدا کېدونکو توکو څخه کار اخلي او تولید یې ښه کیفیت لري.
د طبیعي موادو څخه بیلابیل یعنی اوه قسم صابونان جوړو. دلته تقریبا اوه کس نارینه او درې کس هم ښځینه کار کوي. را سره البته دا مکمل وخت یعنی د ساعت اتو بجو تر څلور بجو پورې دا کار کیږي. په زمین کې یو خو دلته زموږ له شاریانه او زموږ لپاره خپل د کار زمینه مساعده شوې ده او بل یو داسې تولید موږ کوو چې دا په زیاته کچه هم خارج ته ځي او هم خپله په داخل کې د افغانستان خرڅېږي او اوس یې خپله داخل افغانستان کې ډېر بازار پیدا کړی.
د ارغن د فابریکې د صابون یوه ټوټه په افغانستان کې لڅلورو تشپورو ډالرو پر پلورل کیږي، خو په نړیوال بازار کې بیا لشلو تر دیشو ډالرو پر خرڅیږي. دغه صابون چې کاملا افغاني تولید دی، لکه څنګه چې شایع غوډول په افغانستان کې شه بازار نه لري.
او دوستانو د نن ورځې د 12 ساعت خبرونه ورسته خبری مجله درته فرشتانه گاوند کوي.